السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې. په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنجشیر کې تیر ماښام په دوو چاودنو کې یو شمیر طالبانو ته مرګ ژوبله وکړې. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د یوې چاودنې پخلی کړی، خدای نه ده تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو، خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنجشیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې. د سیمې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې، خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د ډسمبر په لسمه په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د ماښام په نیمو بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړوي. هغه حقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبې په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین پخوا هغوی ته پناه ورکړي. دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي، له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان د پاکستانه جرمني ته ولېږدوي. دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې تر دې په وروستیو څو اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل، موږ د اوکراین د قانون، زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي، خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل مادو ته راکم کړل شوی او هغه مادې ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي. دا وو خبرونه ده خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې ښځې یې مشري کوي.
دا روحي او رواني او هم چرته اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې هم
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان ځپلي. د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د یوې مرستندویه ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري.
محلی چارواکی دوی خپل برخه وغواړي، مثلا یوې وسالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح دپاره راشي، نو بیا 300 ولسوالۍ مسؤلین تر واخلي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر ښځو د کار ساحه تنګ شوې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ایمن خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپلو 30% خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې تاړې شوي چې خپل خزینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخته زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 50% له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسېدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بې وزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه ښځو ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي، او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تازه بیان داسې مهال دی چې 2 ورځې مخکې د دسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د 3 میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي، او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بې پولي خبریالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی. د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیه د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبریالان نیول شوي او توقیف شوي دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي، اسمت ساروان ته غوښ.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 خبر شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لړنګېدو وروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټي درجه یعنی 101 مقام ته راولوید. راپور وی د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشه لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بدریغه سانسور سره مخامخ شوي دي او پرلپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټ ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیدي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلي اعترافونه وکړي چې ویډیو یې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همدارس د ای اف کی ای نیوز خبریال مهدی انصاری د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوی دی. د راپور لمخې په منځنی ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 15 وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 350 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوي چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 43% خبریالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبریالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیه کې او 48 په میانمار کې ناحق بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبریالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي.
azadiradio.com تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبانو حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قوماندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنت الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بله لار نه لري. فتنت الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان ده پرا یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه ده چه په ګوانده هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریدو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداری ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیو سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ حق له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ورزو د ځوانانو یوې موضوع ته حق ده چې په خوست او د غرس پکتیا او پکتیا کې د 12مه ټولګیو فارغان وایي چې دوی تل فارغې دروسته او د غرس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راستولای.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سږني کال د 12مه ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د دسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شویو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د دولسم ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډی ته وویل
د مونږ د معرف څخه دا د معرف او د محصل څخه دا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کانکور لپاره هڅې وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل وویل
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ لوړې زده کړې وکړئ لوړ تعلیمات وکړئ لوړ تحصیلات وکړئ تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډېر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار وویل
د اوسني عصر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ عصر دی نو ما بیا هم د وړ زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اړوندو نورو مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دیوی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 1320 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په ورستوي کې هم ورزوی وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلی دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څېړنه نه ده شوې خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې وو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې فساد شته خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندویه ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د المانو مستقیم سره مرسته کوي دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپله برخه وغواړي مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح لپاره راشي نو بیا 324 مسؤولین تر واخلي ته بیا مالکان چې کوم ورسره شریک دي هغوی تر واخلي نو 500 کارتونه هم د مالکانو په لاس باندې منحش یو هغه وکیل او مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سمبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
هغه ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی د ماستر دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې معنی د خپل اداري فساد ته لمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیمه مخکې دي. همدا ډول زه زموږ د کلي نفر دي، ما سره په یوه اداره کې پاتې شوي، خو مګر نه تعلیمي نه جهادي سابقه نه دا واغه، خو مګر څنګه روابط همدا فساد دی، روابط همدا فساد دی چې په لیاقت باندې سړی زیاته نه رسېږي، د اداري فساد دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې د فساد سره تړلې دي. دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی. خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي، وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم د حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي، دوی شعارونه ورکړي، دوی مثلا لارو سړکونه ته راوځي، تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي. هغه کسان چې له فساد ته دوی اړ کړای شوي دي، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی.
له دې ننګونو سربېره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمتو او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد، فقر، نابرابري او ټولنیز بې عدالتي نور هم پراخوي. د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040 2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوالې ورځې کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ، ځوان ساتونکي، د مدافعینو په توګه لوبوي، د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه پوهاوی لوړوي. د بیان له مخې ځوانان به په فعاله توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي، خپلې تجربې به شریکې کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګرې حل لارې وړاندیز کړي. په راپور کې مرکز شوي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه یې نوره هم ستونزمنه کړې ده. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو یې هم په اړه اندېښنه ښیي، او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل.
چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي، هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته، ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته. د نظارت اړوند ادارې فعالې نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کېږي. ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري، خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري، یا شفافیت نه لري، او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي. دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو مرستو او کانی او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکزیو کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا د چارو په لومړیتوبونو کې ده. د یادونه ده چې افغانستان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري. دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې لسلو نمرو 19 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاتګ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریات په توګه وټاکي. له هغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نېټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي.